ان وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون ویلي دی چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر موافقه کار کوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټولو ټاکنیزو ډلو غږ کړی چې همکاري ورسره وکړي او اجازه ورکړي چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر بشپړ کړي. دا مو د سر موضوعګانې دي. نور مهم مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه نیمایي کې به د کور کلی اونیز پروګرام هم درته خپور کړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر حوالم نورستاني وایي د ټاکنو د لومړنیو پایلو تازه نیټه ځکه نه ده مشخصه کړې چې په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه نه ده شوې. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي هیواد د چابهار بندر له لارې د تجارتي مالونو د ترانزیت د زیاتولو پلان لري. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل تازه ویلي د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي دي. پورا خبرونه. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني وایي د ټاکنو د لومړنیو پایلو تازه نیټه ځکه نه ده مشخصه کړې چې په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه نه ده شوې. هغې دا خبره پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه.
شما میبینین که کل ولایات ما یکی پای دیگه باز شماری خلاص میشه، تفتیش خلاص میشه.
تاسو ګورئ چې زموږ په ټولو ولایتونو کې یو په بل پسې د رایو بیا شمیرنه بشپړیږي، تفتیش تر سره کیږي، باطلې رای باطلو، معتبرې قبلو، خو په وو ولایتونو کې بیا شمیرنه نه ده شوې، متوقفه ده. دا ټول مسائل خپل تاثیرات لري او زموږ مهالوېش شاته اچوي. نورستاني ویل د ټاکنو په تاریخ کې لومړی وار دی چې وو لکه رای باطل شوی. د اغلی نورستاني په وینا باطل شوی رایو بایومتریک معلومات نه درلودل. هغې پرون ازادي راډیو سره په مرکه کې د یو لکو وجر زرو رایو د بیا ګڼلو له پریکړې دفاع هم وکړه. وی ویل هغه رای څیړي او بیا ګڼي چې بایومتریک معلومات لري، ځکه کمیسیون د خلکو د حق د ضایع کېدو مسؤلیت نشي اخیستلی. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي هیواد د چابهار د بندر له لارې د تجارتي مالونو د ترانزیت د زیاتولو پلان لري. لیوال پرون د نومبر په 2 ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل د چابهار بندر دواړه برخې د سوداګریزو مالونو د لیږد را لیږد لپاره تیاری شوي.
د مسؤلینو په ربه دغه بندر کولی شي هر کال شاوخوا 1 میلیون تن تجارتي وسایل انتقال کړي. کیدای شي یو شمېر تخنیکي وړې ستونزې لا هم وي، اما مسؤلینو سره د خبرو اترو په پایله کې دغه ستونزې حل کېدلی شي.
د ایران د خبري اژانس ایرنا په حواله د افغانستان لږ تر لږه 168 تجارتي شرکتونه د چابهار په بندر کې د تجارت لپاره ثبت شوي دي، خو یوازې 2 اوسمهال فعالیت پیل کړی. د افغانستان حکومت رسمن د فبروري په میاشت کې د چابهار بندر له لارې هند ته د خپلو تجارتي مالونو په لیږدولو پیل وکړ. چابهار بندر د فعالولو هدف د منځنۍ اسیا له هغو هیوادونو سره تجارتي مرسته ده چې په وچه کې پراته دي. په کندوز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه له حکومت غواړي چې د بهرنیو کبانو پر وارداتو بندیز ولګوي. د دې ادارې ویاند مسعود وحدت پرون ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو کبانو پر وارداتو بندیز به کورنیو فارمونو ته د ودې زمینه برابره کړي. د کبانو د فارمو جوړونکي وایي په کور هم د کبانو د خرڅلاو لپاره مناسب بازارونو تلار نشته.
دلته ما شپږ جریبه مځکه فارم جوړ کړی دی. په دې کې تقریبا 15,000 مایان بچونی ما چولی دي. د موږ مایان د ډېر غټ ستونزې سره مخ دي. د یوې خانه بازار خراب دی، د بلې خانه اوبه نشته دي، نو موږ د ډېر غټ ستونزې سره مخ یو.
په کندوز کې د کبانو د روزنې 130 فارمونه فعال شوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل ویلي د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي. دغه سازمان یاده خبره پرون جمعه په یوه اعلامیه کې کړې. دغه سازمان اعلامیه په ټلګرام پاڼه کې خپره شوې او ویل شوي چې د وژل شویو واقعي شمیر تر دې ډېر لوړ دی. اخو د ایران قضایه قوې تایید کړي چې په غیواد کې د تیلو د لوړ نرخ پر ضد د وروستیو مظاهرو 100 تنظیمونکي نیولي دي. د ایران رژیم اعتراض کوونکو ته شدید ځواب ورکړی. له 2012 میلادي کال راهیسې په ایران کې د اقتصادي فشار او نرخونو د لوړ والی پر ضد وخت نا وخت مظاهری کیږي. خو رپورټونه وایي دا وار د ایران رژیم د پخوا په پرتله د زیات سخت چلند خبرداری ورکړی. د یو شمېر رپورټونو له مخې د ایران رژیم دا وار اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی چې ځینې کسان یې حتی اعداموي. د ایران رژیم په عمومي ډول په مظاهرو کې د تلفاتو شمېر کم خپروي. دا وار رژیم په ایران کې پر انټرنیټ بندیز لګولی چې د وضعیت په اړه د خپلواکو معلوماتو خپرول تقریبا ناممکن کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ ادعا کړي چې دی د دې دلیل دی چې د چین حکومت تر اوسه په هانګ کانګ کې مظاهرچیان نه دي ځپلي. ډانلډ ترامپ دغه خبره پرون د نومبر په 22مه د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وکړه. ډانلډ ترامپ وویل د چین له ولسمشر شی جین پینګ څخه یې غوښتنه کړې چې په هانګ کانګ کې د مظاهرچیانو د ځپلو لپاره د پوځیان نه ورستوي. له تیرو 15 میاشتو راهیسې په هانګ کانګ کې چې نیمه خود مختاره سیمه د مظاهرې روانې دي. د امریکا ولسمشر وویل د چین جمهور رئیس ته څرګنده کړې چې که په هانګ کانګ کې مظاهرچیان وځپل شي د چین او امریکا د سوداګرۍ د موافقې لپاره پر خبرو اغیز کوي. د امریکا ولسمشر په هانګ کانګ کې د مظاهرچیانو د ملاتړ د لایحې له لاسلیکه ډډه کړې ده. د چین حکومت خبرداری ورکړی و چې که په هانګ کانګ کې د مظاهرچیانو د ملاتړ لایحه لاسلیک کړي د امریکا پر ضد به متقابل اقدام وکړي. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل. د خبرونه د آزادی رادیو په ویب پانی azadiradio.com کې لوستلی شئ. دغه مو د سر موضوعګانې دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ویلي له طالبانو سره پر یوه موافقه کار کوي. له طالبانو سره پر یوې موافقې کار کوو، وګورو چې څه کیږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشرې هوا عالم نورستانی پر ټولو ټاکنیزو ډلو غږ کړی چې همکاري ورسره وکړي او اجازه ورکړي چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرلو بهیر بشپړ کړي.
تایمی که به کدام تاریخ ما اعلام میکنیم به خاطر مشخص نکردیم که تلاش ها و اقدامات کلی ما به این هست که ما یک رای حل برای ازی پیدا بکنیم.
در بغلان پا زینو سیمو که خلق شکایت کوی چه اسکارو پا کورونو که پوسته جوری کردیم.
در اسکار اوز راویسی زنگ پا چیلی که سر بانه دوست کورو که کورون اوش الان پا کورو که پوسته جوری کردیم.
د پروګرام په دویمه نیمه کې به د کور کلي خپرونه او همدارنګه د ګوړې اچار تفریح پروګرام درته خپور کړو. بیا مو هم سهار په خیر. زما صفی الله ستانگزی او د تخنیکی همکار قادر جلالوف نیکی هیلی و پیرزوینی و منی رازو لمری مطلب ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په یوه نوې مرکه کې ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر موافقې کار کوي. هغه ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره یې موافقه تیر وار د دې لپاره لغوه کړه چې وسلوالو طالبانو غوښتل د خلکو د وژلو له لارې څرګنده کړي چې په پیاوړي موقف کې دي. فرشتې جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې له وسلوالو طالبانو سره پر نوې موافقه کار کوي. ترامپ دا خبره پرون د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر دا خبره د فاکس اینډ فرنس په پروګرام کې د ځان او د خپل حکومت پر سیاسي او اقتصادي پرمختګونو او د امریکا پر نړیوالو اړیکو په اړه په بحث کې وکړه. ډونالډ ترامپ فاکس اینډ فرنس ته وویل موږ اوس د طالبانو سره پر یوه موافقه کار کوو، وګورو چې څه کیږي. تیر وار زه نږدې سوی وم چې موافقه ورسره وکړم. د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سپتمبر په 2 نیټه په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره خپله نهمه غونډه پای ته ورسوله. د غونډې په پای کې خلیلزاد وویل چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په اصولو کې موافقه کړې ده. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د سپتمبر په 6مه له خپلو سلاکارانو سره په ځانګړې غونډه کې له طالبانو سره د سولې د موافقې پر موادو خبرې کړې وې. ولسمشر ترامپ رسنیو ته هغه وخت ویلي ول چې د وسلوالو طالبانو پلاوی کم ډیویډ ته ور لایده. د د رپورټونو په حواله د کیمپ ډیوډ غونډې ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ورپلل شوی و. خو د دې بحثونو په اوج کې په کابل کې دوی خونړۍ حمله وسوه چې د زیات شمېر ملکي افغانانو په ګډون د امریکا یو عسکر هم پکې ووژل سو. د حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس بیګاله فاکس اند فرنس سره په مرکه کې هغو پیښو ته اشاره وکړه. ویل
And they thought when they came over they thought it would be good to kill people so they could you know negotiate from a position
هغه فکر کاوه چې دلته راځي نو شوبوي چې خلک ووژني څو د قدرت له موقعیت جوړ جړای وکړي. ترامپ ویل هغه د لپاره چې ښکارا کړی چې سخت زړی دي دولس کسان ووژل. نو ما کتنه لغوه کړه. ما ورته ویل چې دا هغه څه نه دي چې موږ معامله
ورسو.
ډونالد ټرمپ پرونونه ویل چې له طالبانو سره پر نوې موافقه څه ډول کار روان دی. هغه د موافقې جزئیات هم ورنکړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټولو انتخاباتي ټیمونو غږ کوي چې همکاري ورسره وکړي او اجازه دی ورکړي چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر بشپړ کړي. د افغانستان په وو ولایتونو کې دغه بهیر له خنډ سره مخامخ شوی دی. د عبدالله عبدالله ټاکنیز ډله وایي د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر ته به هغه وخت ورستانه شي چې کمیسیون یې ټولې غوښتنې ومني. فرشته جلالزئی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستاني ویلي کچېری په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ته پېښ سوی خند لري نسی دا او کمشنران به مجبور وي چې پر نورو لارو غور وکړي. نورستاني توضیح نکړه چې د حل نورې ممکنې لارې به څه وي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه درې واري د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. د افغانستان د ټاکنو د قانون له مخې باید ابتدایي پایلې د میزان په ویشتمه اعلان شوی وای. د ابتدایي پایلو د اعلان وروستی مهلت د عقرب تر ویشتمه و خو تر ناڅرګندې مودې وځنډول سو. ابتدایي پایلې به بالاخره څه وخت اعلان سي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکو مخکې ویلي و چې په دې اونۍ کې به یې اعلان کړي. خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستاني بیګا د ازادي راډیو د همدې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د رایو د بیا شمیر او تفتیش بهیر په وو ولایتونو کې نه دی پیل شوی او دا یو لویه ستونزه ده.
د هفت ولایت متاسفانه بازشماری صورت نگرفته.
متاسفانه په ولایتونو کې دا بهیر نه دی پیل سوی. نو موږ د دې وخت چې څه وخت به یې اعلان کړو د دې لپاره نه دی ځانګړی کړی چې موږ هڅه کوو چې دا مرکزونه پرانیستل سي او که دا وضعیت دوام وکړي بالاخره زه به مجبوره سم چې له خپلو نورو کمشنرانو سره کښېنم او د دې لپاره چې څه وکړو یوه لاره پیدا کړم. د رایو تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د عقرب په اتلسمه پیل شو. دا بهیر د ځینې انتخاباتي ډلو د مخالفت له امله څو ورځې بند شو خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د عقرب په شپږ ویشتمه له سره پیل کړ. کمیسیون پرون خبر ورکړ چې په یوویشتو ولایتونو کې ټولې رایې شمیرل شوې او تفتیش شوې دي. د کمیسیون چارواکو وویل چې په اوو ولایتونو کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې د دې بهیر د پیل مخنیوی کړی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر پرون د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې معترض لوري دي همکاري ورسره وکړي او اجازه دي ورکړي چې د رایو د شمیر او تفتیش بهیر بشپړ کړي. نورستاني ویل د معترضانو شکایتونه به د انتخاباتي شکایتونو ځانګړی کمیسیون وڅېړي. خو اعتراض کوونکي ویل له کمیسیون سره همکاري نه کوي. د عبدالله عبدالله د ټاکنیز ډلې ویان خودون پرون ازادي راډیو ته وویل
تر هغه چې کمیسیون په سلورو پنځو مواردو باندې چې موږ ورته د قانون له مخې ارائه کړی دي چې مخکې له وخت وروسته راي د 2300 دیوایسونو چې هیڅ نوو بایومټریک معلومات نه لري همدارنګه نوري عربي چې موږ ورته پیشنهاد کړی دي چې هغه د قانون له مخې باطل دي او کمیسیون باید مخکې لري چې تفتیش وکړي هغه راي باطل دي. د هر صندوق او حتی د عمومي سقف عربي چې پاکې راي دي هغه باید معلوم شي. تر اوسه معلوم نه دي. بیا لغی وروسته تفتیش تلل شي او د تفتیش وروسته بیا ځینې مسایل کېدای شي چې څوک شکایت ولري ادعا ولري نظر ولري هغه د کمیسیون د شکایت سره ثبت کړي.
خودون په زغرده ونه ویل چې هغه کسان چې په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییزو دفترونو دروازې بندې کړي د دوی لوري ګمارل شوی دی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بغلان په یو شمیر سیمو کې خلک شکایت کوي چې امنیتي ځواکونو د دوی له کورونو څخه پوستې جوړې کړي دي. د بغلان چارواکي دغه ستونزه تاییدوي خو وایي موقتی ده او خلکو ته به د دوی کورونه بیرته وسپارل شي. اسمت څاروان او نور جزئیات.
د بغلان ولایت د کیلګي یو شمیر اوسیدونکو وایي امنیتي ځواکونو د دوی په کورونو کې اړولي او له هغو څخه مورچې جوړې کړي دي. د بغلان د ولایتي ادارې یو چارواکی فریدون شینواری د کیلګي د یو شمیر اوسیدونکو ادا تاییدوي او وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په وروستیو عملیاتو پسې امنیتي ځواکونو نه یوازې د کیلګي بلکې د دې ولایت په دهنې غوري او مرکزي بغلان کې هم د خلکو په کورونو کې پوستې جوړې کړې دي.
دا مشکل باید حتماً د چلې لپاره چې ولس خیری خوانه چې جنگ په ساحه کې د کار کورونا دا وی جړیږي بل مقابل سے دولت هغه صحه نه کیږي که دې ولس په زخمو باندې موږ ملهم کیدو مال به باید ونه جوړو. دا ډیره غټه ستونزه ده. دې ولس لپاره باید موږ هغه سهولت او مدد سهولت د حکومت سره همکار کړو. دې ولس په کور کې څنګه جوړول دا به زما په نظر هغه د طالب ظلم نه بلکې دولت ظلم ته زیات وي. حکومت خپله وزارت داخله پولیس تحقیق لري بودجه لري قراردادیان لري زمرنتیزان مدې بېزو لپاره د پوستو لپاره په هر کال ملي بودجه کې ملیاردو پیسې دلته تصویبیږي او راځي مصرفیږي د بزنس سره جوړ شي خپل پوسټ جوړ کړي.
شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې افغان امنیتي ځواکونو په داسې حال کې په بغلان ولایت کې تصویبی عملیات پیل کړل چې وسلوال طالبان د دې ولایت د مرکز پلو خمری تر لمنو ورسېدل. د بغلان د والی ویندوی نذیر نجم له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل د دغو عملیاتو په لړ کې داسې سیمې له طالبانو څخه تصفیه شوې چې په کلونو د دې ډلې په کنټرول کې وي. خو د دې ولایت د کیلګي اوسیدونکی صفی الله پسرلی وایي له عملیاتو وروسته امنیتي ځواکونو د یو شمیر خلکو په کورونو کې واړول او د کورونو خاوندان په نورو سیمو کې لاله هنده ګرځي.
دا اسکر اوس راوستي زموږ په کلي کې سر باندې دوه درې کورو کې کورونه وشلل په کورو کې پوستي جوړې کړې دي. دلته تاسو مورتي هر څه کې جوړ کورو کې دانه نه
د همدارز وبل خلکو دولتي چارواکو ته مراجعه کړي خو شکایت یې پام نه دی شوی. د بغلان د والی ویندوی شاخلای نجم د کیلګي د یو شمیر اوسیدونکو ستون زمانی خو وایي چې دا مسأله موقتی ده.
متاسفانه دا څنګه نه تنها په کیلګي کې بلکې په دندي غوري شابودین همدارنګه نورو بغلانی مرکزی سیمو کې دا څنګه یو عام څنګه ده. ځکه کله چې مخالفین د ولس له کورونو استفاده کوي نو هغوی نه سنګر جوړوي نو د ملي امنیت همدارنګه پولیس او ملي اردو عسکر دوی هغو جانب په نخه کوي. بیا دوی هم مقابل کې مجبور دي چې د ځان نه دفاع په خاطر صرف د دوی د سلامت په حساب باندې دا کله ته چې دوی اوس نه پرې خودل کېږي. مثلا دوی کورونا خالی دي ځکه دا چې کاهیان هم دوی بېرته لاړ شي د دولت مخالفین بېرته راځي هلته ځایونه نیسي.
هڅه مو وکړه چې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان سره خبرې وکړو خو په دې با پیغامونو ته یې ځواب ونه وایو. شاغلی شینواری د خلکو له کورونو څخه د پوستو په توګه کار اخیستل د قانون خلاف بولي او وایي چې هیڅوک حق نه لري چې د چا شخصي حریم ته داخل شي.
ازادي رادیو ته غوګاستوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصری له اسمت څاروان اورو.
د هیل ورسپانې د افغانستان د سولې د پروسې د څېړلو لپاره د دو امریکایي سناتورانو پر غوښتنې لیکنه خبره کړې ده. د دیموکرات ګوند سناتور باب منندز او د جمهوریپال ګوند سناتور تودینګ د افغانستان د تلپاتې سولې تضمین په نوم یوه لایحه په ګډه وړاندې کړې ده. په دې لایحه کې غوښتنه شوې چې د امریکا کانګرس د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره ډیپلوماتیکې هلې ځلې او په دې پروسه کې هر راز موافقه وساري. هیل ورسپانه همداراز لیکي د امریکا د کانګرس غړي اندېښنه لري چې ولسمشر ټرمپ سره لدی چې له طالبانو سره لس میاشتنې خبرې لغوه کړي بیا هم شایي بې له دې چې له طالبانو کوم امتیاز واخلي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په فکر کې وي. د هغې موافقه په ابتدایي متن یا مسوده کې چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو له لوري چمتو شوې وه امریکا له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو ژمنه کړې وه او طالبانو هم منلې وه چې له تروریستي ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. د هل ورځپاڼه زیاتوي د پوځیانو د ایستلو لپاره د ډونالډ ټرمپ اقدام شاید د 2000 میلادي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د امتیاز ترلاسه کول وي، ځکه چې ټرمپ غواړي داسې ژبنه ورکړي چې بې پایه جګړې پای ته رسوي. د بریتانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼې بیا په خپله وروستۍ غنه کې لیکلي دي چې امریکا په افغانستان کې د هند دوامداري ونډې ملاتړ کوي. هند له 2001 میلادي کال راهیسې د نړیوال ائتلاف د ماموریت له پیل وروسته له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې څه باندې 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. ډیلی میل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جګپوري چارواکي نانسی ایزو جکسن له قوله په راپور کې لیکي متحده ایالات له افغانستان سره د هند هر راز مرستو او په دې هیواد کې د پانګونو هرکلی کوي، خو ورځپاڼه په خپل تحلیل کې زیاتوي چې په افغانستان کې د هند ښکېلېدل د پاکستان لپاره چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی د خفګان له مهمو عواملو څخه ګڼل کیږي. ډیلی میل په امریکا کې د هند سفیر هریش وردن شرنګلا له قوله لیکي چې په افغانستان کې د سولې لپاره هر هڅه ډار ته اړتیا لري چې تروریستان بیا ونشي کولای چې په دې هیواد کې ځالی جوړ کړي. د هندي ډیپلوماټ همداراز ویلي دا ډیره مهمه ده چې دیموکراسي تروریزم ته نه تسلیمیږي او جمهوریت د اماراتي مفکورې پر بنسټ د ایدیالوژیکي جګړې تر اغیز لاندې نشي راتلی.
ورزو پاکستان تالته بده حکومت زد مظاهرو پاړه باندې تاسو خبر کړو. د جمعیت علما اسلام په مشرۍ کې حکومت زد مظاهرو ته اوس اونیزه بڼه ورکړل شوې ده. نوې پریکړې لمخې به هر جمعه د حکومت پر زد د زولو په مرکزونو کې احتجاج کیږي. که څه هم په اسلام آباد کې د پرلت پر مهال او لاغه وروسته د سړکونو تړلو پر وخت یوازې جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند خو پرون په شوې مظاهرو کې د نورو ګوندونو غړیو هم پراخ ګډون کړی و. بارکوا په بخښنی سره بوریوال کاکړ په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی چې اوریدلو ته مرابولم.
د نومبر پر 2 د ملک په یو شمیر شارونو کې د حکومت پر ضد سوي احتجاج کې د جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي او میګون ترڅنګ د یو شمیر نورو ګوندونو خلکو هم ګډون کړی و. په دې مظاهرو کې هم هغه غوښتنې تکرار شوې چې په اسلام آباد کې به د 14 ورځنۍ پرلت پر مهال د اپوزیشن مشرانو په خپلو ویناو کې کولې. د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ سینیټر عثمان کاکړ مشال رډیت وویل چې د احتجاج په دې نوې لړۍ کې ورسره د اپوزیشن نور ګوندونو هم د عملی برخې پریکړه کړې ده.
د نوې لړۍ شروع په هر جمعه په دمرګ په ټولو ضلعو کې به جلسې او جلوسونه نو پدې کې د ان پی او نون لیگ او پیپلس پارټي د ژمنه وکړه دا پریکړه وکړه چې پدې کې به موږ جلسه او جلوس برابر له تاسو سره ګډون کوو.
د پیپلز ګوند مخکښ او د قومي اسمبلی په خوانی غړي او خونزاده چټان وای د احتجاج په لومړیو 2 پړاوونو کې د اپوزیشن د ټولو ګوندونو غړي ځکه نو شریک چی د پوینا د هغه احتجاج پریکړه یوازې جماعت علما اسلام فضل الرحمن پخپل کړی و.
دغه احتجاج چې کوم را غوښتل شوی و دا د مولانا صاحب د خپل کونسل یا هغوی چې د مجلس شورا وایي د مجلس شورا په وینا باندې هغوی دا احتجاج شروع کړی و، نه کې د رهبر کمیټې په وینا باندې. البته موږ پوزیشن کې و او دا کومه بیانیه چې د مولانا صاحب ده دغه زمونږ هم ده. موږ مختلف پارټیز په دې پوزیشن کې موږ کې رایټ کسان هم شته ده، لیفت کسان هم شته دي، زموږ خپل موجود خپل نظریه ده.
د سیاسي چارو پوه هارون رشید وای په ځانګړې توګه د اپوزیشن 2 تر ټولو لوی ګوندونه په اخلاص له مولانا فضل الرحمن سره ولاړ نه ښکاري.
نو ما تخکاری دا پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون چې د خپل حالات ته ګوري روز پر روز کدوې باندې فشار د حکومت طرف نه زیات شي نو دوی بیا مولانا نزان لګلري کی. نو ما تخکاری چې دا دوانه ګوندونه چې دی لګ مصلحت سره کار اخلي لګیا دي او د روزي په حساب باندې خپل پالیسيان چې دی هغه ټاکی لګیا دي.
اپوزیشن ګوندونه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې احتجاج د دې لپاره کوي چې د دوی په وینا د درغلیو په نتیجه کې راغلي د عمران خان حکومت دی استعفا وکړي او په ملک کې دی د پوج لاسوهنی پرته انتخابات وسی، خو تحریک انصاف دا تور دوي چې ګواکي پوج له دوی سره د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته کړې و. دوی وای د اپوزیشن ګوندونه د دې لپاره احتجاجونه کوي چې د درغلیو له مقدمو ځان خلاص کړي.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو ته غوښتل په دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم واوري. ورزو کندوز ته په کندوز کې په کلیوالو سیمو کې د بزګرانو ترمنځ د کب روزنی فعالیتونه پیل شوي دي. هلته 130 د کب روزنی لوی فارمونه موجود دي، خو کب روزونکي د کبانو لاوایدو که څه هم خوښ دي مګر د بازار له نشتوالي شکایت کوي. اجمل آریان د کندوز په دې اړه رپورټ را لېږلی.
په کندوز کې د کبانو فارم لرونکو د بازار نشتوالي له کبله شکایت کوي. زه اوس مهال د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د بتکاشان په سیمه کې یم. دلته ګڼ شمېر کلیوالو په خپلو کرنیزو ځمکو کې د کبانو فارمونه جوړ کړي دي. دغه بزګران وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د کبانو عواید ډېر ښه دی، خو د بازار نشتوالي او د اوبو کمښت له کبله شکایت کوي. دو تنو کب روزونکو محمد طاهر او سید رحمان په دې اړه وویل:
موږ چې دلته څه پانګونه د مایانو کړې ده، مشکل اول مشکل زموږ د اوبو دی، بل دا مایان چې دي زموږ بازار یې خراب دی او خارجي مایانو زموږ د مایانو بازار خراب کړی دی.
دلته ما شپږ جریب مځکه فارم جوړ کړی دی، په دې کې تقریبا 15,000 مایان بچونې ما اچولي دي. زموږ مایان د ډېر غټ ستونزې سره مخ دي. د یوې خانه بازار خراب دی، د بلې خانه اوبه نشته دي، نو موږ د ډېر غټ ستونزې سره مخ یو.
په ورته وخت کې په کندوز کې د عمو د کب روزنې د ټولنې مشر اتاوله وایي چې د کب روزونکو ستونزه له اړوند چارواکو سره شریکه کړې ده.
مشکلات د فارمدارانو خدای دې چې یو د خوانه مالونه رسیدلې دي، موږ مارکیټ ته وړاندې کولای نه شو ځکه چې تجارانو باندې چې مال خرڅو هغه وایي چې بازار خراب دی، خارجي میان ډېر روان دي. دویم دا چې دلته په فارمونو باندې اوبه وچی دي.
په نوموړي ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي پر حکومت غږ کوي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د کبانو پر واردولو بندیز ولګوي تر څو د داخلي کبانو بازار وده وکړي. د دغې ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه وویل:
برای جلوگیری از واردات مایی از کشورهای همسایه باید یک سیاستی در پیش گرفته شود. تا
په کار ده چې حکومت د خارجي کبانو پر واردولو بندیز ولګوي تر څو د کبانو فارم لرونکو بازار وده وکړي، ځکه بزګران د کبانو له عوایدو څخه خوښي څرګندوي. له دې سره سم د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې دا مهال په امام صاحب ولسوالۍ کې د اوبو پر کانال کار روان دی او ډېر ژر به د کب روزونکو د اوبو ستونزه هواره شي. د نوموړي ادارې د مالدارۍ او حیواني روغتیا امیر عبدالحلیم جلیلی په دې اړه وویل:
تجارانو سره تماس نیولی ده، فارم لرونکو تماس تولی دي، هغوی سره په تماس کې دي. انشاءالله د هغوی نه هم مهي خریداري کوي او بغیر د هغې نه موږ کوشش کوو انشاءالله وزارت ته پیشنهاد کوو، مکتوب ولیږو تر څو د دې په خاطر باندې موږ مارکیټ پیدا کړو. هلې ځلې انشاءالله روانې دي.
بل پلو په کندوز ښار کې کب پلورونکی محمد حسین وایي چې د داخلي کبانو کیفیت تر خارجي کبانو لوړ دی.
منګ میان خرڅو منګ سره وطني میان دی قندوسی، منګ ته دریایم راځي، د قندوز د فارم میان هم راځي. داسې ورځ راځي چې منګ ته مشتری راشي، منګ دوه منه میان هم خرڅو، چې مشتری را باندې زیات 15 منه شپږ منه اته منه بازار ته ګور.
په دې ورستوي کلونو کې په قندوز کې یو شمېر بزګرانو کب روزنې ته مخه کړې او اوس مهال د دې ولایت په مرکز او د غرض د علي آباد، قلیزال او امام صاحب ولسوالیو کې څه باندې 130 د کب روزنې لوی فارمونه موجود دي. اوس مهال د کندوز په بازار کې 1 کیلو ښه ماهي په 3,500 افغانۍ پلورل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ستاسو له پیغامونو.
عبدالقدیم د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ارغنداب ولسوالۍ سړک دا څومره وخت کېږي چې دغه پوښ شوی نه دی، پاره دی، څو واره پیسې راوتلې دي، دغه چې وخوړل. زما د ازادي راډیو کارکوونکو ته دا غوښتنه ده چې دا زما پیغام د لوړ پوړو چارواکو پرې ورسوي او زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زما نوم سراج جن د کندهار ولایت جوړی ولسوالۍ څخه تماس نیولی دي چې دا ډېر ښه کار شوی دی. شپږیان یې لاسوي دي، تبادله د امریکایانو سره کړې ده. دا به څوک دي څولې تمې یو لار جوړه کړي، همکاري به وکړي د افغانانو دپاره، د افغانستان د ولس دپاره، په یو همکاري جوړه شي او لار به برابره شي او خدای دې وکړي چې حکومت هم داسې د طالبانو څخه بسله وکړي چې طالبان ورایله کړي یا ملي ورکړو یا بس دا کړي.
زه د کونړ ولایت نه تاسو ته په تماس کې یم. دغه کوم پولیسي مضمومي دی او که محلي پولیسي دغه کوم نفر چې تاسو د کونړ ولایت ته سهم ورکړي مرکز ته دغه دوی په خپل پرسونل په خپل منځ کې تقسیمه یو هغه فقیر او عاجز خلک چې دي هغه پاتې او هغه څوک چې 60,000 ولر 15,000 افغانۍ ورکوي هغه کسان دا شي بعضې داسې اشخاصي چې کلي بچه دم دوی بل لیست لېږلی او چې هغې نه پیسې اخېستې وي هغه دغه شو هغه عاجز او فقیر خلک بېرته د کابل نه راغلل. په دغه حصه کې دغه کمیسارۍ یو لیوای او که دغه کنده کې زر سره تماس شي او په دې کې جدي اجراات باید وشي ولې داسې خیانت کېږي پیسې ورکړه هغه کامیاب دی چې پیسې ورنکړي هغه چارګان د کابل نه بېرته راځي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 دی. ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن مشره هوا عالم نورستانی وایي د ټاکنو د لومړنیو پایلو تازه نیټه ځکه نه ده مشخصه کړې چې په اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه نه ده شوې. هغې دغه خبره پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه او ویې ویل چې ټاکنیز ټیمونه باید همکاري ورسره وکړي چې په دغو اوو ولایتونو کې هم د رایو بیا شمیرنه پیل شي. د ثبات او همپالنې ډله چې مشري عبدالعبدالله کوي په دغو ولایتونو کې د رایو له بیا شمیرلو سره مخالفت لري. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي هیواد یې د چابهار د بندر له لارې د تجارتي مالونو د ترانزیت د زیاتولو پلان لري. ښاغلی لیوال پرون ازادي راډیو ته وویل د چابهار بندر دواړه برخې د سوداګریزو مالونو د لیږد درا لیږد لپاره تیاری شوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي. پرون دغه سازمان ویلي د وژل شوي واقعي شمیر ان تر دې هم لوړ دی. په ایران کې خلک د تیلو د بیو د زیاتېدو په غبرګون مظاهرې کوي او تر اوسه پکې د 115 کسانو په وژل کېدو سربیره حکومت ویلي چې 100 تنظیمونکي نیولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ ادعا وکړه چې د دې دلیل دی چې د چین حکومت تر اوسه د هانګ کانګ مظاهرچیان نه دي ځپلي. هغه دا خبره پرون د نومبر په 28 له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وکړه. د افغان نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې روسیا او په جنوبي اوسیتیا کې د موسکو متحد چارواکي د دې سیمې او د ګرجستان د نورو برخو ترمنځ په تګ راتګ بشپړ بندیز لیرې کړي. د جنوبي اوسیتیا او د ګرجستان د نورو سیمو ترمنځ پر تګ راتګ یو مخیز بندیز د سپتمبر په میاشت کې لګول شوی. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اوس اونیز خبرونه پیلېږي. لومړی به د کور کلی پروګرام درته خبر کړو، ورپسې به د ګوډي اچار تنظیم پروګرام وي او په پای کې به هم یو سندره واوري.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ تر نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې داسې کورنۍ ډېری دي چې مشران فکر کوي د کور په نورو غړو سختي کول خانت جوړ لري، خو آیا رښتیا هم د دې سختې پایلې کې وي؟ ولی د کور مشران د کور په نورو غړو سختي کوي او په دې خاطر چې د کور فضا سم وي د سختي پر ځای د کورنۍ مشران ته بدیل لارې کوم. د کور کلی د خبرونه مریم توخی جوړ کړي او زه فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم، بلکې راپور مریم توخی راوړوي. د اولادونو پر روزنه کې ځینې داسې تیروتنې شته چې ډېری مور او پلار پرته له دې چې په هغه پوه شي کوي.
دغه تیروتنې د اولادونو پر شخصیت ژور اغېز کوي او ممکن له هغوی ښه راتلونکی وانخلي. چې له دې جملې څخه یو هم له هغوی سره سختي ده. سختي معنا دا چې هر څه مور او پلار وایي باید پرته له دې او هغې ومنل شي، او داسې د کورنۍ مشران هم لیدل شوي چې د کورنۍ له ټولو غړو سره له سختګیرۍ کار اخلي، او دا کار ورته د تربیې او لاره ښکاري چې دا ډول چلندونه بیا د کورنۍ په راتلونکي باندې ډېر بد اثر پرې باسي. په دې اړه د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی نواب خواجه خپله کیسه داسې راته کوي.
ما سره په داسې خیری کې ده چې ما په کله مال پوه دبره دا مال سم پیه تعلیم نه و، مکتب نه و، درس نه و، بل شی نه و. همدغسې لرګي لاسو کې را کړي وو چې زه د اوښان د چې بوځه دښتې ته هلته یو پیه او اوښامه چې وګیراله به ذاتي به د ماښام دا ولې وږي د ورور به مې را مشر به راته وي سرګیري به یې کوله، بیا به یې ووهلم وبېشته کولم. اتیا خیری دې ته مجبوره کړم چې لاړم چې وتښتېدم مجاهدو ته لاړم. بس هغه دوره مې ټول د مجاهدو جهاد په دوره کې بیا تېره کړله او کور مې ورته پرېښود. بس تعلیم نه و، مکتب یې نه را باندې ویلې، هغه یې نه را باندې ویلې، او په نه خبره اخرې دې ته مجبوره کړم چې بس ټوپک مې غاړه کې واچو لاړم تېرې یاره داسې وسې اته کلن بوم شغه شو. ما مالته شروع کړې به څوارس کلنۍ کې زه لاړم مجبوره شوم ذاتي وخان پوه بس مجبوري نه ذاتي به د وهلم ټکولم بس به کور پرېښود زه تلاړم.
د کابل ولایت اوسېدونکي هیله بیا په خپل ګاونډ کې د یوې کورنۍ کیسه کوي او وایي چې مور او پلار به یې له حده ډېره سختګیري په خپلو اولادونو کوله، ان تر دې چې دوی به د مور یا پلار له اجازې پرته تلویزیون یا راډیو نشوای روښانه کولای، چې وروسته بیا له ډېرو بدو پایلو سره مخ شول.
زموږ په هغه کې سیمه کې منطقه کې یوه کورنۍ وه چې ډېره قیدګیري او خپل اولادو به همیشه وخت دوی ډېره قیدګیري کوله. د وړکوال نه دوی داسې مخته کړي وو چې مثلا بیرون به یې نه پرېښوده، چا سره به یې نه پرېښوده، ډېر بې جراته او ډېر هغه ډېره قیدګیري به کوه. حتی بې اجازې به دوی چې لویم شو تلویزیون یې نشو لیدلی، راډیو به یې نشو اورېدلی، چا سره به خبرې. خو یو وخت دوی ځوانان شو او مور او پلار یې مړه شو، نو دوی یو دم آزاده شو چې به بیرون اجتماع ته ووته. دوی ډېره خرابه استفاده د آزادۍ نه وکړه. مثلا هلکانو د هر رقم هلکانو سره وګرځېد، دوی ته هلکانو بازي ورکړه، د کور نه یاد شی وایست، خرڅې کړه، یا داسې کارونه یې وکړه چې بیخي جالبه جالبه. حتی شرابیان شو، غله شو، ډېر خراب خراب کارونه یې زده کړه. لورګانې هم ډېرې داسې کالي او لباسونه به یې اغوستي چې یعنې آزادي لاسته راوړه. حتی په دې سویه سره چې دوی چې ودونه وکړه و میډونه یې پرېښوده، ویل چې موږ دا حق لرو.
د لغمان ولایت اوسېدونکی مسعود واحدي وایي د کورنۍ مشران باید د کورنۍ له نورو غړو سره په خپله رویه کې اعتدال وکړي، یعنې هر څه دې په داسې ډول کنټرول کړي چې نورو ته د کور څلور دیوالونه د زندان څلور دیوالونه نه شي.
د خپل کورنۍ مېرمن او اولادونو سره ډېر ښه دوستانه فضا کوم، خو ځینې وخت داسې پېښېږي چې مجبور ورسره سخت وکړو. هغه داسې سختي مثلا دوی په بلاري کې وګورو، مثلا په چا کارونه نه کول وړ وي، یا په درس کې دوی ستونزه ولري، درس ته نه ځي یا مکتب، دوی ته په جدیت او قاطعیت سره دا وایم چې آینده کې دا عمل تاسو نه تکرار نه شي. مور پلار باید ماشومان سره ډېر سختي ونه کړي. دوستانه فضا باندې په خندا په ورین تندې باید هغه په منفي پنټونو ته سړی متوجه کړي. که احیانا نو نه شو، بیا هغه وخت کې نو انسان د حتمن سړی جدیت کوي لږ زره، خو ډېر جدیت خني.
د زابل ولایت اوسېدونکی محمد خان سلام د سختګیری پر ځای تشویق بولي او وړاندیز کوي چې مشران له دې لارې هم استفاده وکړي. خدای په ځین مواردو کې سختګیری لازمه بولي او وایي
د سختګیری په باره کې زه داسې ویل غواړم، یو نظم ده، نظم ډیسپلین سي موږ تاسې ورته وایو ټولنه کې، او یو هم سختګیری ده. کله چې د نظم د تامین لپاره موږ سختګیری کوو، په نظم کې افراط راولو یا افراط سي بل اخره غلطي پایلې په ټولنه کې یا په کورنۍ کې درلودای سوای. تر هغه حد شي اصول مراد، یعنی د اصول د مراد لپاره باید اول تشویق څخه کار واخیستل سي. سختګیری په درس کې پر یو ماشوم باندې کوم، نو شاید زدل تسخګيري وکم دی هله کور وباسم، لیکن ذهن یې آماده نه وي پسیم کې درس ونه وای. شاید په مکتب کې پل چرته په کانټین کې ناسوي، نو دلته مهمه ده چې ته داخلي د روحن دې ته آماده کې یو کار وکي. خو بعضی حالاتو کې مثلا سګریټ پرې خود او ځوان په اسانه مای پرې نه دی، نو دلته سختګيري ته ضرورت شته. ماشوم مریض ده، نه دی ډاکټر ته په سمه، دلته سختګيري ته ضرورت شته. لیکن په نور مواردو لکه مکتب او ځوان نور عادي موضوعاتو کې سختګيري بالکل باید ونه سي، ځکه کته چرته تشویق وجود ولري روحي یو څوک آماده سي یو کار ته، بیا سختګيري ته ضرورت نست.
دینی عالم عبدالباسط وایي د اسلام دین د مساوات او اعتدال دین دی، او ډېر تاکید هم په دې شوی چې مسلمانان باید د ژوند په ټولو چارو کې له نورو سره ښه وچلیږي، چې دې خبرې ته باید د کور په حدودو کې هم پام وشي.
عموما که څوک واقعاً څوک د اسلام نه خبرې، اسلام کې نه سخت دریځ شته او نه داسې بې ځایه قار شته، کنه خپله انس رضی الله عنه وایي چې ما د پیغمبر علیه السلام سره لس کاله تیر کړی دي، خو هغې د خوله نه ما داسې یوه سخته خبره نه ده اورېدلې هېڅکله. نو که څوک واقعا د اسلام نه خبر وي، هغه په اسلام کې سخت درزي نشته، ولې خپل اصول چوکاټ شته دی. هغه په هر ځای کې بدون د اسلام نورو دینونو کې خپل اصول چوکاټ دي، دغه سان د اسلام خپل اصول چوکاټ لري.
درمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو د عام خلکو نظرونه راخیستي دي. چاوریدو ته ستاسو پام راړوم.
زمانم محمد امام د وردګ دولت او سختګیری باید ونشي، باید ملي سختګیری په وسره کې په اصطلاح چې خیر شو په خپل مسیر نه په اصطلاح خو لاړ شي، په وسره کې سختګیری په کې په باندې وکړي، نه ولا را لري بغیر دغه نه چې په خپل مسیر چې برابر وي، یعنی د وسره سختګیری په هیڅ وجه د هیڅ شوبې اصطلاح دغه نه خوښي یو نه دغه څه مشوره ده.
زمانم زهرا دی د علوم اجتماعي کابل پانتون کې د تاریخ فاکولټي محصله یم او په خیخانه کې اوسېږم. اوس په افغاني کورنۍ کې دا سختګيري ډېره رواج ده، او دا سختګيري چې دا ډېره چې سختګيره شي هغه ډېر دوی ته خانه ده، او دوی باید میانه لار کې وي. ډېر سختګيري نه باید پر دوی وکړي، ځکه چې دوی هیڅ نه لیدلې، یعنی یو فکرې نه اخلاص نه، باید په میانه لار متوازې لار باید دوی مخته لاړ شي.
زمانو محمد سیاد دی، یو د نوڅدور کې د کابل ولایت. یا زما په نظر باندې سختګيري خانه ده، ځکه سختګيري کچې ته په کومه کورنۍ کې څوک په خپل اولادونو باندې سختګيري کوي، نو هغه بیا د سې وخت راځي چې هغه د سختګيري انجام چوي ډیر سخت خنه وي. زیاتره وخت موږ د کورنۍ لیدل چې خپل اولادونو ډیر قید ساتل دي، اما هغه اولادونو چې دی بیا ډیر مصیبتونه راځيګولې دي. ما ډیر سختګيره اوسېږي او ما ډیر زیات نرم اوسېږي، د سیمنز مهاله چې اوسېږي ما په نظر خبره ده.
ګران اوریدونکو، دا چې والی ځینې مایند یو پلرونه په کور کې ډیره سختګيري کوي، په کور کې له حد زیاته سختګيري کومې بدې پایلې کور او ټولنې ته درلودلی شي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړي، چې اوریدو ته تاسو راپولم. پټولانه کې داس کورنۍ شته، د کورنۍ مشران چې غوړي ډېر سختګيري کوي په خوځو باندې، په ماشومان باندې، په ټوله کورنۍ باندې. اله دې تاسو ته بولئ، د سختګيري
ډېر مختلف عوامل لري، علتونه لري. ولې د افغاني ټولنه، د افغاني ټولنه یو بسته ټولنه ورته وایي، او د سې ټولنه چې پغې کې دا خلاص دي یا باز دي چې ورته وایي نشته. پوهنې یا د تعلیم و تربیه کچه ډیره ټیټه ده، سواد په کافی اندازه په دې ټولنه کې نشته، او د سنت او د ورزښت په توګه په دې ټولنه کې پات شوی نسل په نسل. دا ټول هغه محدودیتونه دي یا عوامل دي چې د دې ځوانانو لپاره، د ماشومانو لپاره یو محدود چوکاټ، یو ډیر تنگ چوکاټ تعین کړی ده، او دا د منلو وړ نه ده.
هغه استاد، په کورنۍ کې تر کوم حده پورې سختګيري باید وشي؟
اول خو سختګيري باید نه وشي. زه په دې باور یم چې کورنۍ کې باید یو منظم ژوند د متقابل احترام پر بنسټ باید وسی. هر څوک باید خپل مکلفیت وپیژني. ماشوم ضرورت لري روزنه ته، تر کوم زمانه پورې؟ تر هغه زمانه پورې د خپل خیر شر نه پیژني. هر زمانه چې پوښو خیر شر په ډیره ښه طریقه، په ډیره مناسبه طریقه باید ماشومان وروزل شي، تر څو چې قانوني سن ته رسیږي. یعنی محدودیت، او داسې یو محدودیت چې اخلاقي انحرافات ته مخ پیدا نه کی، یو جرایم ته یا مثلا غلا ته یا مثلا نورو هغه بد افعال ته یا اعمال ته چې یو ځوان دغه خوته کیږي، دا باید رهبری وشي، مدیریت وشي. پلار ورته لارښوونه وکړي، مور ورته لارښوونه وکړي، نیکه ورته لارښوونه وکړي، امام د مسجد ورته لارښوونه وکړي، مشر د کلی باید ورته لارښوونه وکړي. دغه محدودیت نه، بلکې یو لارښوونه باید وشي، تر هغه زمانه پورې چې دوی خپل لارې چارې او د خپل خو بد د ژوند دوی خپل پیدا.
دغه ډېر سختګيري په کورنۍ کې البته کوم بد اغیز لري په ټولنه باندې او په کورنۍ باندې؟
وځي خبره ده چې پاس چې په یو چا باندې محدودیت وکړي، هغه خپل شخصیت نشي پیژندلی، خپل شخصیت نشي پیدا کولای. کله چې ورته دا زمينه پیدا شوله، هغه به دغه چوکاټ نه وځي، دا وخت په وخت دی تبدیلیږي. موږ باید ماشومان داسې وروزو چې د هغوی شخصیت مختلف بودونه یا مختلف اړخونه باید انکشاف وکړي. هغه باید پوه شي، هغه باید مسلمان اوسي، هغه باید یو فرهنګي شخصیت اوسي، هغه باید عالم شي، هغه باید دانشمند شي، هغه باید متخصص شي، هغه باید انجینیر شي، هغه باید داسې پوه شي چې دغه کورنۍ د ما د شخصیت دپاره یو مناسب بستر دی. دا یو که چیرې موږ محدودیت پرې وضع کړو، موږ دغه ټول اړخونه یا د دې استعداد هم وژلی ده، محدودیت هم ورته تعین کړی ده، چوکاټ هم ورته کله چې دا چوکاټ ماتیږي، یعنی یو دم د یو بحر کې داخليږي بیا ته غرقېږي. د دې لپاره چې د عقده وانخلي او سم مدیریت شي، ځان چې د محدودیتونه په ترتیب سره هغه محدودیت چې د روزنې لپاره ضرور دغه باید وسی، هغه چې نه ده د دې لپاره یو معنی ده، هغه باید د مخې لري. د دې په خاطر چې د بد اثرات، منفي اثرات یا هغه سو اثرات په ټولنه باندې دي.
هغه استاد اوسې حل لري سړي چې باید وسی، چې مثلا ځینې کورنۍ دغه سختګيري کوي بیلابیلو برخو کې په کورنۍ غړو باندې، اوس حل لري سړي
زاولین حل لار دا بولم چې په دې ټولنه کې همه آگاهی باید ډېره جګه شي، یعنی همه آگاهی کې ټول خلک باید باسواده شي. د حل لار دا ده چې سړی خپل پوه شي، کتاب ولونی، مطالعه وکړي، د دنیا نه خبر شي، د دین نه خبر شي، د پیشرفت ترقی نه خبر شي، هغه هیڅ کله په ټول خپل اولاد باندې محدودیت نه وځي. دا یو. دوام لار د حل دا ده چې د موږ د مشران، امامان، سیاسي شخصیتونه، مذهبي شخصیتونه دوی مکلفیت لري، دوی اسلامي مکلفیت دا ده. دې په خاطر دا موږ مسجد باید داسې یو مسجد شي چې دا مرکز د تعلیم او تربیه شي، دا مرکز دی شي چې ټولنه اصلاح شي. دا یو. دریم، کورنۍ باید په دې پوه شي، د تېر نه یو باید مطالعه وکړي چې دا پخوانی نسلونو څه وکړي او لاسته راوړنې څه دي. خواهش کوم، تاسو نه ډېره مننه.
دا و د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
پګوري دونکو سلام، خدای مو روغ او جوړ لره. د تشناب نړیواله ورځم تیره شوا، خو معلومه نشوه چې د تشنابونو ادارې څه وویل. تشنابونه به جوړ کی او که نه؟ څومره تشنابونه به جوړ کی او چیرته به یې جوړ کی؟ د تشنابونو اوبه به چیرته ځي؟ اوس خو خلکو ځایونه ورته غوچ کړه او مغلته ورځي. په زیاتره ځایو کې د تشناب او څاګانو اوبه سره ګډې شوي دي، نه یې چوروالي په کیسه کې ده او نه یې هم خلک. اسې د تشناب ورځ لمانځي. د خپرونې په پیل کې مو د بیکاری له وزیر سره مرکه درته کړې ده.
د بیکاری وزیر صاحب، که دا راته وایي چې تر اوسه مو کوم مهم کارونه کړي دي مهرباني به مو وي.
تر اوسه مو کوم مهم کار نه دی کړی، خصوص ضروری کارونه مو کړی دي.
کوم کارونه مو کړی دي؟
داسې شرایط مو برابر کړی دي چې بیکاران د ښار په چوکونو کې ښه په آرامه او د امن په فضا کې د کار په تمه ودرېږي او هیڅوک هم هیڅ ډول مزاحمت ورته ونه کړي.
نو څوک به څه ډول مزاحمت ورته کوي؟
مثلا کیسه بوران او موبایل بوران مزاحمت ورته کولی شي، جیبونه پرې کولی شي، یا امنیتي مسؤلین له یو ځای نه بل ځای ته پسې اخیستلی شي. که نور هیڅ هم نه وي، په برقي ډنډو یا د کلشینکوف په کنداخ یې وهلی شي. خو موږ له امنیتي ارګانونو سره په تفاهم بیکارانو ته ښه امن د درېدو ځایونه برابر کړي دي. بیکاران کولی شي په کې ودرېږي، کینې یا اوږده اوږده وغځېږي.
بیکارانو ته خو د کار پیدا کول مهم دي، د درېدو ځایونه خو هسې هم ډېر دي. پوډریان او کوڅه ډب هلکان هم هر ځای ولاړ یا ناست وي.
ښه پوښتنه دې وکړه. چې د کار پیدا کولو لپاره د درېدلو ځای پیدا شي، کار په خپله پیدا کېږي.
نو دغه خوران خو هر ورځ له سهاره تر مازدیګره بیکاره ولاړ وي.
کارم لکه د اوربشو، جوارو، انګورو او خربوزو موسم لري. چې موسم نه وي نو څنګه ولاړ شي؟
وزیر صاحب، مثالونه او تشبیه ډېره کمزوري ده.
د تاسو دنده همدا ده چې بیکارانو ته کار پیدا کړئ.
باور وکړه چې له کومې ورځې مقرر شویم له هغې رئیس به مې 800 کسانو ته کار پیدا کړی. له کار پیدا کولو مې نور بیخي بد راځي.
چا ته دې پیدا کړه؟
خپلوانو، اشنایانو ته، کلیوالو او لرې نږدې پېژندګلو ته.
د هېواد په سطحه دې څه کړي دي؟
ولې دا د هېواد په سطحه نه دي؟ د کوم بل هېواد خلک خو مې نه دي مقرر کړي.
په هېواد کې همدا 800 بیکاران وو؟
نه، ډېر دي، خو چېرته یې مقرر کړم؟ زه ته یو خالي ځای راوخې.
نو ته د څه شي وزیر یې؟
د بیکارۍ.
بیکاري ډېروې که کموې؟
ته څه وایې، چې ډېره شي ښه ده او که کمه شي؟
وزیر صاحب، دا سوال مې له تا کړی دی.
زه خو وایم چې کمه شي ښه ده.
نو ولې نه کموې؟
کموم یې، خو چې کمه شي. همدا اوس یو 40 منزله ودانۍ جوړوم، ډېر زیات بیکاران پکې په کار لګیا دي. دا یو بل مې یو غټه فابریکه په پام کې ده، په هغه کې هم ډېر زیات بیکاران په کار اچول کېږي. بل مې زړه دی چې د یو کان قرارداد واخلم، په هغه کې هم ډېر زیات بیکاره کسان ګمارم. دا یې درې. او څلورم یې چې کله مې نورې پیسې پیدا کړي نور د کار منابع به ولټوم.
د وزارت په سطحه یا د وزارت په چوکاټ کې څه پلان لري؟
قصد مې دی چې 100 کسان دوبۍ، کویت او عربستان ته ولیږو، خو لا تر اوسه مو د هغو هېوادونو موافقه نه ده ترلاسه کړې.
په دې برخه کې ورسره غږېدلی یې؟
نه، زړه مو دی چې ورسره وغږېږو، خو چې اوس موقع برابره شي. د بیکارۍ وزارت دی، د ټولو بیکارانو سترګې موږ ته راختلې دي.
خیدی اوس خپل د وطن شیدی پیدا کیږي، خو لږ نری دی. نو څومره شودی دی راوړی دی؟
خو درې بشکې دی غوښتی وې. نو
اوبه خو به دې نه وي پکې ګډې کړي؟
نه، هغه دی معاینه یې کړه. اله خو درسره ده؟
سمه ده، ته ودرېږه چې زه یې وګورم. دا خو صحیح دی، او دا هم صحیح دی، او دا هم صحیح دی. دغه دی وروره، پیسې دې واخله، سبا ته هم درې بشکې راوړه.
ښه، لکه چې ښې خرڅېږي.
هو ښې دي. خزه شیدی دی وی شولی؟
او
څومره اوبه دی پکې ګډې کړي؟
دی بوشکې په سر نیمه بوشکه.
ټینګه خو به نه وي؟
چې سمې نیمه یې اوبه شي نو څنګه به ټینګې وي؟
ما ویل چې په ایشولو کې هم بخار ترې پورته کیږي.
بدالی
ملغلری
د پیسو مرکزونو ته دولاری تللی دي،
د ګمرکونو او صاحب نظرۍ.
اوس فیسبوک د دوه کارونو لپاره کارول کیږي،
د کنزلو او عاشقې لپاره.
لوړو زده کړو وروسته به دوه کاره کوي،
یا به په قاچاقي ډول بهر ته ځان باسي او یا به هم بیکاره ګرځي.
اوس دوه کسان همیشه د دوه کسانو د مړینې دعا کوي،
موین د وزیر او ماوین د رئیس.
څو کاله مخکې به چې بل هیڅ کارم پیدا نه شو، نو دوه کارونه خو به وو،
معلمي او تمثیل. سړی چې د کار نه وي نو بیا دغسې غوړ خیال پلوونه وهي.
یاره چې $10,000 پیدا کړم او ترکیې ته لاړ شم، او بیا هلته لږ کار وکړم او د یونان پیسې پیدا کړم، بیا په یونان کې کار وکړم او د ایتالیا پیسې پیدا کړم، بیا په ایتالیا کې کار وکړم او لندن ته د تلو پیسې پیدا کړم. په لندن کې مې چې لږ کار وکړ، بیا په اکسفورد پوهنتون کې ځان شامل کړم، ماستری او ډاکټورا هم هغلته کوم. رکھا دلتا د پانتون امتحان نہ ورکاما خدا خبر چی کامیاب سم کہ ناکام ہسی بات جان نوم بات کر
دا ہم واورئی
پلار نن میم کار راوڑائی چی بیا را سر خلاص کڑے
کارون دی ولی پا دفتر کی نخلاص ہے
پی پوئے گم نا دیر سخت کارون دی
نو زس سنگا پی پوئے گم
پلارا تا خو کڑی تجربہ لرے
تا خو ہم ماسٹری کڑے دا دیتا ہم بیز دا بی
پلارا پا ماسٹری کی مدا کارون ندی ویلی
نو بیا حکومت ولی تجربه کار برطرفی او بی تجربه مقرری
پلارا دیدی لپارا چی تجربه کاران زامنو تا پا کور کی تجربه رو خی
خزی نن خوی اتو غوڑی دوڑی یا الوا پخا که و خیراتی که
ولی خیریت خدای خیرات تا سنگ پام شو
نن نجده و پرشوات گیر شوی و ماو کیرم شوم خو خیوی چه پیسی را سروی ور میکری او زان میل بندی خانی وشغوره
یو رشوت خور بل رشوت خور گیر کوا
او چه رشوت خور نوی اوز با پا بندی خانه کیو
زخه دیه چه رشوت خور پر رشوت خور نیسی
خالک وای دی تاسو دی دکان مستی دیر کلاکی وی چه داوالی؟
لطم دی سره دی پیرنی اوڑام رو رچو
وی پیروی مو هم خکلک وی دی حقی واجبت شی وی
همه غد مستول پره چی دی پیرنی اوڑا شیدو تاو رچو پیروی هم کلک وی
هم دا چلو نکوی چی پناس نمڑی گی
ولی نمڑی گو ابل ورز مو بل کورم وخیز
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستون کې وو برای افغانپور هارون ګلزاد سپوږمۍ ستاره امینی یاسمین حکمت او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3